مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دی. په دې خپرونه کې زپامې ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان هوایی الوت اداره وایي د ډسمبر پر اوومه د الوتکې پرېوتو اصلي لامل یې نه دی موندلی. خوست میشته وزیرستاني کډوال وایي د ستنېدو پر وخت یې ورته پر امنیتي پوستو اسانتیاوې ورکړل شي. او د امریکا دفاع وزارت او سی آی ای نوماندان وایي روسیا د امریکایي او اروپایي ادارو ګډوډول غواړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د ډسمبر پر اوومه لیبټ آباد سره د الوتکې پرېوتو اصلي وجه یې نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس شننه یا تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چترال والوته، نو دواړو انجنو یې د ده په وینا 100% سم کار کاوه. د وویل له تور بکسه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هیڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکي د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سم کار کاوه، نو بیا ولې دا د پیښې ښکار شوه. د وویل پر 4:12 یا منټونو پیلوټ د کنټرول له خونې سره خبرې وکړې او غږ یې آرام و. تر دې 2 منټه وروسته پیلوټ خبر ورکړ چې د الوتکې یو انجن کار پرېښی او بیا پر 4:12 الوتکې خپله لار بدله کړه او د کنټرول له خونې سره یې رابطه پرې شوه. په هغه پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 40 کسان وژل شوي ول. خوست میشته وزیرستانیو کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت یې له امنیتي پوستو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوالو مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د یخنۍ زیاتېدو له کبله دوی پر پوستو تر ډېره نه ځنډول کېږي. مولوي خاندراز ویل په خوست میشته کډوالو کې ځینو د مرستو وطن کارډونه اخیستي دي، نو هغوی ته دې هم وزیرستان ته د ستنېدو نیټه وټاکل شي.
ټیکیم خلک وطن کارډ خوسته ده، روغلی دي خسته په خس کې، یا مالونه پاتې دي، یا گاڑی پاتې دي، یا د کور سامان پاتې ده، ځکه چې ورته کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو، هلته پاتې شو، بیا چې په خوست کې اخسته، دلته په خوست کې د بلک په لیار باندې پاکستان ته اوښتي دي. ډېر مشکلات دي، یو لیار د خلکو ته ورکو، یو تاریخ وټاکې دي، پر دې تاریخ د وطن کارډ لپاره میزات دي.
څو ورځې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی اعلان وکړ چې د جنوري 16 څخه به د خوست میشته کډوالو ستنولو بهیر پیلوي او هر ورځ په 200 کورنۍ د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو او کورونو ته لیږدوي. د امریکا پوځ وایي امریکایي ځواکونو په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 3 افغان ولسي وګړي وژلي دي. تیر ماښام پوځ په یو بیان کې ویل دا خواشینونکې پیښه وه او ځکه شوې چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. بیان وایي په کندوز کې شوې دې پیښه کې 20 ولسی وګړي ژوبل شوي هم ول، او دا چې په وژل شویو کې ماشومان هم شامل ول. بیان زیاتوي د ځنو ولسی وګړو په اړه فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو خپلوان ول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې امریکایي سفارت خپلو وګړو ته خبرداري ورکړه چې په کابل او نور هیواد کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له سفارت په پرونی خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې د تښتونې ګواښونه ډیر دي. خبر پاڼه وایي وسلوالې ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره زیات اړیکې لري، لکه حکومتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریزې ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانونه او میلمستونونه په نښه کوي. د دې خبر پاڼې تر خپرېدو 2 ساعته مخکې وسلوالو طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د هغو 2 استادانو ویډیو خپره کړه چې هغوی تښتولي دي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دسمبر کې په دوشنبه کې افغان سفیر ورغوښتی و او ورته په روسیه کې د افغان سفیر پر څرګندونو احتجاج وکړ. د وزارت 13 ورځې ویل احتجاجي لیک د دسمبر پر 1 په دوشنبه کې افغان سفیر زلمی یونسی ته ورکړل شو. وزارت دا بیان تر هغې 2 ورځې وروسته خپور کړی چې په روسیه کې د افغان سفیر عبدالقیوم کوچی و مرکه پر یوټیوب خپره شوه. په مرکه کې کوچی وایي تاجکان او روسان په افغانستان کې د نشه یي موادو په ناقانونه پیداوار کې لاس لري. په مراکه کې نوموړي تاجکستان د یو وړوکي هیواد په نوم یاد کړی چې پکې د ده په وینا خلک د خپلې ژبې کارولو اجازه نه لري. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته کړې چې کابل ورته د احتجاج په ځواب کې ویلي چې د کوچي څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د افغان حکومت هغه ښکارندوی نه کوي. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکو ادارې لپاره د ملي امنیت دوه نوماندانو خبرداري ورکړی چې روسیه د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده او دا چې د مسکو مخنیوي لپاره د سخته پوځي او استخباراتي تګلاره خپل کړل شي. د دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز میټس او د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې ته د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ریپبلیکن منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه مصالحتي نظر سره په ټکر کې دي چې هغه د کمپین او بیا د نومبر اتمې تر انتخاباتو وروسته وړاندې کړی. دواړو نوماندانو تیر مازدیګر د سینټ په جلا جلا اوریدونکو کې خبرې وکړې او دواړو وویل چې روسیه یو زور چلوونکی لوبغاړی دی چې امریکا یې باید پر نړیوال ډګر سخت مزاحمت وکړي. میټس اوریدنې ته وویل روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د ناټو اتحاد مات کړي.
We recognize that he is trying to break the North Atlantic Alliance.
دا وای موږ په هیغو چې پوتین د ناتو اتحاد ماتولو هڅه کوي او موږ له یو بل سره تړلي ډیپلوماټیک اقتصادي پوځي او خپل ملګرو سره ګډ اقدامات کوو چې هغه ځای چې لازم وي د ځان دفاع وکړو.
له شپږ شپېته کلن میټس چې پوښتنه وشوه چې امریکایي ګټو ته لوی ګواښونه څه دي نو د وویل دی فکر کوي چې مهم ګواښونه له روسیې څخه پیلېږي. او تیر مازدیګر چې امریکایي پوځیان او جنګي سامانونه پولینډ ته ورسېدل نو په ختیځې اروپا کې یې ډېری او د امنیتي پیاوړتیا په نیت هرکلی وکړ، خو مسکو دې اقدام ته پر خپل دورشل د ګواښ په سترګه ګوري. شاوخوا 3,500 امریکایي سرتېري چې د جرمني له پولې پولینډ ته ورسېدل نو د سیمو ځینو اوسېدونکو په لاسونو کې امریکایي بیرغونه نیولي ول. واشنگتن دا کار تر هغه وروسته وکړ چې روسیې په 2014 زیږیز کال کې اوکراین پر ضد اقدامات وکړل. د روسیې ولسمشر ویان تیر ماښام ویل دا اقدامات یې ګټې او امنیت ګواښي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر پر 1 د الوتکې پریوتو لامل په موندلو کې پاتې راغلي. خوست میشته وزیرستاني کډوال وایي د ستنېدو پر وخت ورته اسانتیاوې برابرې کړل شي. د افغانستان یو څېړنیز مرکز وایي له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پرته سوله نشي راتللی.
هنوز هیڅ گفتگوی مستقیم مشخص بین دو طرف جنگ صورت نگرفته.
د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې نوماندانو پر روسیې انتقاد کړی او په هارون باچا هنري ګړې کې ملو نومیالي سندرغاړي فیاض خان خیشکي سره خبرې کړې دي. د مشال رادیو سره اوسه لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر پر 1 د الوتکې پریوتو وجه په معلومولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. د دې ادارې یو مشر تیر مازدیګر د سینټ کمیټې ته ویل د تور بکس شننه ښیي چې د پیښې پر وخت د الوتکې یو انجن سم کار کاوه. له چترال اسلام آباد ته تلونکې الوتکه له ایبټ آباد سره نږدې پریوتې وه چې پکې سپاره 40 کسان وژل شوي ول. رفت انجم معلومات راکوي.
د پاکستان ملکی الوت اداره سیول ایویشن اتارټي وایي د دسمبر په 1 له ایبټ آباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازدیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس تجزیه وکړه او معلومه شوه چې الوتکه له چترال والوته نو دواړو انجنو یې د ده په وینا 100% سمکار کولو. ده وویل له تور بکس ترلاسه شوي معلومات ښایي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هېڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکي د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سمکار کولو نو بیا ولې دا د پیښې ښکار شوه. نوموړي وویل چې په 4:12 پایلټ د کنټرول روم سره خبرې وکړې او غږ یې په آرام و. تر دې 2 وروسته پایلټ خبر ورکړو چې د الوتکې یو انجن کار پرېښې او بیا په 4:12 الوتکې لاره بدل کړه او د کنټرول روم سره یې رابطه پرې شوه. د پی آی الوتکې په پیښه کې ټول 20 کسان وژل شوي وو. عرفان الهي په وینا په پیښه کې د وژل شوو کسانو ډی این اے ټیسټونه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې په 2 کې ترسره شو. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی سندرغاړی جنید جمشید چې بیا تبلیغ شوی وو او دا هغه ښځه هم وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د شمالي وزیرستان انتظامیه د روانې میاشت له شپاړسمې د خوست میشته کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو بهیر پیلولو اعلان کړی. دا خلک د 2014 زیږیز کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي ول. پوښتنه دا ده چې په ګلان کیمپ کې میشت کډوال د ستنېدو بهیر ته څنګه ګوري او له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ منور شاه ځواب راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د روانې میاشتې له 14 نیټې نه به د افغانستان خوست ولایت ته بې کوره شوي وزیرستاني کډوالو خپلو سیمو ته ستنول شروع کوي او د لړکې یې ټول انتظامات مکمل کړي دي. د خوست په ګلان کیمپ کې میشت دغه کډوال د واپسۍ د اعلان هرکلی کوي، خو وایي ځینې کورنۍ یې په واپسۍ کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد کیمپ کې میشت مولوی خاندراز وای په پاکستان کې دننه بې کوره شوو کډوالو ته حکومت د مرستو وطن کارډونه ورکړي. د خوست ځینې کډوال هم په بیلابیلو لارو پاکستان ته تللي وو او دغه کارډونه یې اخیستي چې اوس یې په واپسۍ کې د مشکل سره مخ کړي دي.
ځکه چې مخته دی بار بار پولیټیکل چارواکي په دې باندې غور کوي زبر کوي چې کوم خلک رجسټریشن نه ده کړه کلټن دی غولي آ خلک د برامي لیار خو سږي کوم خلک چې ور وطن کارډ خوسته ده دا خلک ته میرمن په دلیا یاد نرسي چې کوم خلک وطن کارډ خوسته ده رغولي دي خېستا په خېس کې یا مالونه پاتې دي یا ګاډي پاتې دي یا د کور سامان په دې ځکه چې ورته کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو هلته پاتې شو بیا چې په خوس کې اخست دلته په خوس کې د بلیک په لیار باندې پاکستان ته ورسې دي. ډېر مشکلات دي چې لیار د خلک ته ورکو کوم وطن
هلته په ګلان کیمپ کې یو بل وزیرستانی کډوال ګلاب خان مشال ریډیو ته وویل دومره پیسې نه لري چې پرې د پاکستان بارډر ته په ګاډو کې خپلې کاډي ورسوي.
لکه مشته دا مشکلات دي چې مشته ګاډي سه اولاد برابر شي او لکه ډېر غریبونه سره د پیسې غایې سود کې توب نشته کری دی وشي خوري په غایې نشته سره چې دای مثال خپل کریا په وکو یا دای په لاره کاینا پینا په وکو لکه دغه تا چې مشته د افغانستان او د پاکستان سره هیوا دونه لکه داس وکو چې مشته راو کومه کو خدا شي.
بلخوا په خوست کې میشت د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک سلیم داول له افغانستان او پاکستان حکومتونو غوښتنه کړې چې د واپسۍ پر مهال په امنیتی پوستو د دوی د اوختو عمل آسان کړل شي. نوموړي زیاته کړه
دا افغان امنیتی ځواکونه دي او دا سرحدي پولیسي بولي او دلته مخکې کمپاینونه یو کمپاین ده د مخکې د اخیری بونډری باندې او دلته ورسره پاکستان ملیشیا ده ملیشیا سره مخکې بیا پوځ دي دیګ نه موږ دا تاسو په واسطه باندې غوښتنه ده چې کچېرې په دا کې د موږ سره لګ نرمي وکړو دا کاډې ولایت بچیانو ته ډېره یخني ده یقیني په لارې باندې چې دوی په خپل ټیم باندې که دی امنیتي دلته دې سره ډېر څه غوندې تدبیر اختیار کړل د کور خو ډېرې ستونزې دي ډېر سمندونه دي چا غوندې موږ نه یو بل قتل وکړو بیا مخکې ډېر تکلیف سره مخامخ شو ډېر نه وخت موږ خپل پوزیشن خپل ځای ته ورسي.
هلته د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي د واپسۍ دغه عمل به په دریو مرحلو کې ترسره کیږي او دې لړکې یې ټول انتظامات مکمل کړي دي.
اول فیس کی 2000 روپے میں راضی دوم فیس کی ہم 2000 روپے میں تقریبا راضی اور پدریم کی 2000 راضی نو اول 2000 مول بقاعدہ قافلے تیار کڑی دی اگے تب دل تک گاڑی ملا دی سرکار لطرا پزا خودی تب دل خوراک سولا مڑ کو غلام خان با نیم انشاء اللہ کین کی بم دی تب قاعدہ دا یخنے ل پر سامان ملا دی جی کلی سم نخل زانی گاڑی دی ذاتی گاڑی دی اغم نزان سر راوستہ لسی
یاد دی وی چے پ 2014 لسم کال کے پ شمالی وزیرستان کے د ضرب ازب پوزی عملیات تو شروع کې دو سره شپږ زره کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې وي.
منور شاه رپورټ مورد د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وای په هغه سیمو کې د تیلو او ګیس لټون او ایستلو لپاره له بیلابیلو ملکی او نړیوالو شرکتونو سره د شپږ دېرش میلیونه ډالرو موافقه کړې دي. په دفتر کې د تیلو او ګیس مرکز چارواکو تیر ورځ مشال راډیو تول په دې شرکتونو کې ځنې د چین او ځنې د پولند دي. دوی وای په دې پروژو کې به د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د کار ورکولو ته لومړیتوب ورکوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ته په قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه بریفینګ کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې د شل ټریلیون کیوبیک فیټ نه زیات د تیل او ګیس ذخیره موجوده ده. د لړکی د قبایلی سیمو د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر ازر میبوب مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو نه د تیل او ګیس راوستلو لپاره د بهرنی کمپنو سره لوزنامې هم لاسلیک شوې دي.
نو فاټا کې ماشاءالله کافی پوتنشل د ګیس مو د آئل نو دا کومه بیسیکلی مینیمم ریزرو یا دو مې بي د دینه کافی ډیر وی موږ په اف اربنو کې 4 کې اکثر چاینیز انوالو دي، اکثر پولیش انوالو دي، او ورسره چې کوم دنه مونږ 25 ملیون $25 د ایف آر ڈی آئی خان کې زموږ یو پروجیکټ شروع دی بستانار، نو هغه کې د ساؤتھ وزیرستان هم څه ایریا راځي. په تاسو خیال کړی سره مخکې کې څه کېټ نیپنګ کې شوم راغلی وه تقریبا اوورآل ما چې پرون کاؤنٹ کړو نو 36 ملیون $36 انویسٹمنٹ مونږ اٹریکټ کړی دی په فاٹا آئل اینڈ گیس سیکٹر.
فاٹا سیکرٹریٹ کی د تیل او گیس د راوستلو د مرکز مشر اظہر محبوب وائی د خراب امنیت لوجی د قبائلی سیمونه د قدرتی وسایلو راوستلو کار د زن خکار و، خو موجوده وخت کی بهرنی کمپنو په دغه سیمو کی د تیل او گیس راوستلو کار پیل کړی دی. اظہر محبوب وائی د تیل او گیس راوستلو لپاره د روزگار په لړ کې به د قبایلی سیمې ولسته لومړیتوب ورکوي.
بیا د زربیزب نه پس هم ماشاءالله ایریا چې کوم دنو کافی کنډیوسیو انوایرمنټ جوړ شو، نو هغه کې هغه کمپنیز چې د کوم سروے پینډینګ وو یا د چا کوم مطلب د جیولوجیکل میپینګ وو یا ٹو ڈی سیسمک سروے وا، نو هغه چې دا غي کوم ورک پلان او هم ټول د دین را جمع کړو، دا غي ایشوز هم ډیسکس کړو، های افسر گورنر صاحب فورم تم لاړو، ټول ټاپ پرایورټی دا ده چې موږ کوم لوکل خلک دی ٹرائبل ایریاز کې کوم ایریا کې پروجیکټ کوم، دا غي خلک 100% ان سکل لیبر یا بدرګا یا زمونږ سورم هیلپرز یا ان سکلڈ سپورٹ پر کار وی مین پاور نه غو 100% لوکل نه هایر کو.
د گورنر هاوس نه د خپور شوی بیان تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د نورو سرویګانو لپاره 4.15 ارب روپۍ بیلی کړي دي، او په ټاکل شوی 15 ځایونو کې د لتمبر، تیرا او رگزی، ولی او باسکه کې د تیل او گیس راوستلو ابتدایي کار هم سرته رسیدلی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو ته غوږیست. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځنې په هغه قانون کې د بدلون او ځنې یې بیا د عملي کولو خبره کوي. د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې پر دې موضوع د څېړونکي عائشه صدیقي لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې یې له ګلایا ساورو.
د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په 2011 کال د جنوري په 4 نیټه خپل ساتونکي ممتاز قادری وژلې و چې وروسته هغه ساتونکي ته پانسي ورکړل شو. سلمان تاثیر په پاکستان کې د اسلام سپکاوي قانون په نقادو کې یو چیله وجه مذهبي ګوندونو پر نیوکې کولی. نوموړي په هغه وخت کې د آسیا بیبي چې د اسلام سپکاوي مقدمه کې نیول شوی و د حق لپاره اواز پورته کړی وو. په اکسپرس ټریبیون کې لیکوال عائشه صدیقه وایي چې د سلمان تاثیر د وژنې په ورځ هیواد په دوو برخو کې ویشل شوی و. یو هغه و چې د سلمان تاثیر په وژنه خپو، او بل هغه وو چې خوشحالي منځله. په دې رستو کې د سلمان تاثیر زوی شان تاثیر د کریسمس په موقع آسیا بیبی ته د هغوی د اختر مبارکي ورکړې وه چې له وجې مذهبي ګوندونو یو وار بیا هغه په نښه کړو. په ټولنیزو ویبپاڼو باندې ډیرو خلکو پرې بحثونه هم وکړل. همدغه شان د جنوري په 4 د سلمان تاثیر د تین په موقع ځینو سخت دریځو ته موقع په لاس ورغله چې خپله مشورتیا وکړي. عائشه صدیقه لیکي چې سنی تحریک په ګډون نورو ډلو ته یو ښه موقع ترلاسه شوه چې د خبرونو په سرټکو کې ځان راولي، او د دې لپاره توهین رسالت قانون یو ښه پلمه وه چې ولس خپل ځان پلوه راواړوي. په پا پاکستان کې د توهین رسالت قانون په اړه جلا جلا دریځونه دي. ځینې یې په دې قانون کې ترمیم غواړي او ځینې یې مخالفت کوي. خو د لیکوال عائشه صدیقه په خبره په پاکستان کې مشران د سخت دریځ مسلې سره تړل شوي دي، او هم دغه وجه ده چې د هغه هیواد د وجود سره دغه مسله تړل شوې ده. د دوی په خبره په پاکستان کې دوه نظامونه کار کوي، او له هغې نه راوتل ګران کار دی. پاکستان ته په وراثت کې د سامراج قانون او اسلامي اقدار پاتې شوي دي، او له دې ایجنډې نه وتل مشکل شوی دی. په مختلفو وختونو کې مذهبي ډلو سره تړلي مسلو باندې په لویه کچه مظاهرې کړي، او په ځینو وختونو کې ځاني او مالی زیانونه هم اړولي وو. لیکوال وایي چې مذهبي ډلې یوازې په مظاهرو خپل ناامیدي وباسي او د خلکو مذهبي جذبات راپاروي. لیکوال په تاریخي تناظر کې لیکلي چې په 1953 کال کې د احمدیانو پر ضد په لومړي وار مظاهره شوې وه چې د هغې تسلسل اوس هم ښکاره دی. لیکوال عائشه صدیقي د مقالې په پای کې لیکلي چې په پاکستان کې د درغلیو مسله ورځ تر بلې زیاتېږي، او چې څوک هم واک ترلاسه کړي هغه په دې کې ښکیل شي چې پکې تر ټولو زیات غریبان ځپل کیږي. په هغه ټولنه کې درغلي داسې غختل شوی چې یو عام کس دا سوچوم نشي کولی چې واک به ترلاسه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ 121 په لنډو سپو 2013 15,500 15,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته د سولې بهیر نشي بریالی کېدی. دا خبره د انسټیټیوټ څیړونکو تیره ورځ په کابل کې د څلورو لسیزو د سولې خبرو ارزونو وړاندې کولو په غونډه کې وکړې. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا یو شمېر غړي او غونډې ته ورغلیو ګډونوالو ټینګار وکړ چې دا ډول ناستې له ناورینه د وتلو لارو په موندلو کې مرسته کوي. اجمل تورمان تفصیل راکوي.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمن د مخامخ خبرو فرصت نشتون سیمایزي پیچلتیاوي او د گاونډیو لاسوهنی هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسولانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسولانو د پنځشنبه په ورځ په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 1500 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څیړونکی محمد قاسم
تر اوسه د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي او په دې څېړنه کې سیمه ایزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمه ایزې او د ګاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې ښکېلي دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیاتې شوې، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله بیا وځنډېدې. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډېر ګټور دي.
جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د خلاره پکې پیدا کو، مرض ته ګوت ونیس، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دا د موږ د ملت په ګټه باندې کیدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وای افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې ک سوله ونکړي بل لار نشته.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او د مدني ټولنې یو شمېر مخکښانو په هغه هیواد کې روسیه او امریکا د سیالیو په اړه اندېښمن دي. د واحد افغانستان ګوند مشر عمر عیار تیر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې له طالبانو سره د روسیې مرستې د افغانستان او ناټو دښمنانو د ملاتړ معنی لري. هلته د ملي سولې ګوند مشر شاه محمود مل وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه دي په افغانستان کې خپل سیاسي سیالۍ نه کوي. عباد الله هنانزی له کابل.
په افغانستان کې د طالبانو د روسیې د ملاتړ او مرستو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې له دې عمل اندېښمن دي چې ګواکې افغانستان به د روسیې او امریکا ترمنځ د جګړې پر ډګر بدل شي. د واحد افغانستان د ګوند رئیس عمر عیار د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل روسیه د هغې ډلې ملاتړ کوي چې افغان ځواکونه او ناټو یې پر وړاندې جنګېږي او قربانۍ ورکوي. بهتر ادا ده چې د روسیې فدراسیون د افغانستان د ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي او د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش پر وړاندې جګړه وکړي، نه دا چې د یوې وژونکې ډلې ملاتړ وکړي. دا خپله د نیابتي جګړې څرګندونه کوي. له دې مخکې روسي چارواکو تایید کړی و چې د داعش پر وړاندې له طالبانو سره اړیکې نیولې. د روسیې دا کړنه د افغانستان د سیاسيونو او ملي شورا د غړو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې. د یو شمېر سیاسيونو په خبره له طالبانو سره د دغو هیوادونو اړیکې به د افغانستان امنیتي وضعیت کړکیچن کړي او ان تر دې چې په افغانستان کې د یوې نوې نیابتي جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان په دې باور دي چې د روسیې له دې کار سره به په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو هڅې اغېزمنې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي سولې ګوند شاه محمود مل وایي د نړۍ قدرتونه باید خپل ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواري کړي او افغانستان دې د خپلو سیالیو په ډګر نه بدلوي.
زما پیشنهاد روسانو ته دا دی چې اول خو مخکې هغه اشتباه په افغانستان کې چې دوی په نوم د اتحاد شوروي افغانستان اشغال کړ لامغه عبرت دی وکړي. کچیر غواړي د یو ښه همسایه په صفت باندې افغانستان سره ښه روابط متقابل لري نو زموږ له دولت سره دی حکومت
پروستویو کې په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د افغانستان د استازو له ګډون پرته د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته ترسره شوه چې افغان چارواکو بې اغیزه وبلله.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکا دفاع وزارت او استخباراتو مرکزی ادارې ته د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماندان خبرداري ورکوي چې روسیا د امریکا او اروپا تاسیساتو ګډوډۍ هڅه کوي. تیر مازیګر د امریکا سینټ په اوریدنه کې د پینټاګون نوماند جیمز میټس او د سی آی ای نوماند مایک پومپیو د مسکو مقابلې لپاره د پوځي او استخباراتي تګلارو ملاتړ وکړ. فریبا ظاهر د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت مهمې برخې اوروي.
د پینټاګون لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر نوماند جیمز ماتیس او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ډونالد ټرمپ د هغو سوله ییزو شعارونو سره په تقابل کې و چې د خپلو انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کول. دغو دوو نوماندانو چې پرون یې د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته په جلا جلا توګه په استماعي غونډه کې خبرې کولې، روسیه هغه لوبغاړی وبلل چې د دوی په وینا باید په نړیواله سطحه د امریکا له سخت مقاومت سره مخامخ شي. جیمز ماتیس وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناټو ائتلاف ته ماتولو هڅې کوي چې د دغه خبره واشنگټن باید د روسیې د دې چلند په مقابل کې ودرېږي. شپږ شپېته کلن ماتیس وایي روسیې د یو ستراتیژیک مخالف موقف غوره کړی دی او زیاتوي چې دی له مسکو سره د همکاري مخالف نه دی، بلکې متحده ایالات باید د روسیې د کړنو اهدافو ته په غور سره وګوري. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ګټو په وړاندې عمده ګواښونه څه دي وویل، زه داسې انګېرم چې عمده ګواښونه له روسیې څخه پیل سي. ماتیس زیاتوي دی وایي زه فکر کوم د امریکا متحده ایالات تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له ټول لوی بریت سره مخامخ دی او دا د روسیې لخوا د تروریستي ډلو او له هغه لوري دی چې چین یې په جنوبي اوبو کې کوي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي مداخله پیل کړه، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سپارښتنه وکړه چې په ختیځ اروپا کې امریکایي سرتیر ځای پر ځای کړي څو د سیمې هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. ماتیس په پرونی استماعي غونډه کې په استونیا، لیتوانیا او لاتویا کې د امریکایي سرتیرو د دایمي ځای پر ځای کېدو ملاتړ وشو. بل خوا د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماند مایک پومپیو د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، اروپا ګواښي او هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په برخه کې مرسته وکړي. پومپیو داسې مهال د استخباراتو د مرکزی ادارې مشري ته نوماند شوی چې اوس روسیه د امریکا د نومبر د 8 نیټې په ولسمشري انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو لارې په مداخله تورنه ده. د امریکا استخباراتو ارزونې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د کمپیوټرونو د حق کولو امر کړی و چې له کبله یې د ټرمپ دیموکراتي سیاله هیلری کلینټن انتخابات وبایلل. ډونالد ټرمپ چې هڅه کوي له مسکو سره اړیکې ښې کړي، د امریکا د استخباراتو دغه ارزونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. دی وایي ښایي روسیه په دغو انټرنیټي غلاو کې لاس ولري، خو ټینګار کوي چې دغه غلاوې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه دی کړی. پومپیو د استخباراتو ارزونې سره همغږی دی، خو زیاتوي چې ښایي روسیا د امریکا له دغه سیاسي غوغات څخه په خپل ګټه کار واخلي. دوی وایي زه شک نه لرم کوم باسونه چې کیږي هغه څه دي چې ولادیمیر پوتین به ورته ګوري او وایي به چې ډیر ښه، دا د هغو اهدافو څخه دی چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې د امریکا ډیموکراسي بې ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی سي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. روسیې په پرله پسې ډول د امریکا په انتخاباتو کې خپله مداخله رد کړې ده.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست. هارون بچا هنری غړی درته لږ سات کې خبرو زکه چې وسته خبرونو وخت شوه دي، نو خبرونو په درته وړاندې کړم. تر هغه وروسته به د هارون بچا هنری غړی خبرونه واوري. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د ډسمبر پر وو ملای وټ آباد سره د الوتکې پرېوتو اصلي وجه یې نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تېر مازدیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته ویل دوی د الوتکې د تور بکس شننه یا تجزیه وکړه، او معلومه شوه چې الوتکه له چترال والوته، نو دواړو انجنونو یې د په وینا 100% سم کار کاوه. په هغه پیښه کې په الوتکې کې سپاره ټول 40 کسان وژل شوي ول. خوست میشته وزیرستان او کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت له امنیتي پوسټو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیا ورکړي. د وزیرستان او کډوالو مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د یخنۍ زیاتېدو له کبله دي دوی پر پوسټو زیات نه درول کیږي. ټاکل شوی چې د شمالي وزیرستان کډوال د جنوري له 14 څخه د خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړي. د امریکا پوځ وایي امریکایي ځواکونو په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 3 افغان ولسي وګړي وژلي دي. تېر ماښام پوځ په یو بیان کې ویل دا خواشینونکې پیښه وه، او ځکه شوې چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. په افغانستان کې امریکایي سفارت خپلو وګړو ته پرون خبرداری ورکړ چې په کابل او نور هیواد کې دوی له جنتي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. سفارت په خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د تښتونې ګواښونه ډېر دي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دسمبر کې په دوشنبه کې افغان سفیر ورغوښتی و، او ورته په روسیه کې د افغان سفیر پر څرګندونو احتجاج وکړ. د وزارت 13 ویل احتجاجي لیک د دسمبر پر 1 په دوشنبه کې افغان سفیر زلمی یونسی ته ورکړل شوی و. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته کړې چې کابل ورته د احتجاج په ځواب کې ویلي چې د په روسیه کې د افغان سفیر څرګندونې د هغه شخصي نظر دی. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې لپاره د ملي امنیت دوو نوماندانو خبرداري ورکړه چې روسیه د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده، او دا چې د مسکو مخنیوي لپاره د سخت پوځي استخباراتي تګلارې خپل کړل شي. او تیر مازیګر چې امریکایي پوځیان او جنگي سامانونه پولند ته ورسېدل، نو په ختیځ اروپا کې ډېرې او د امنیتي پیاوړتیا په نیت هرکلی وکړ، خو مسکو د اقدام ته پر خپل دورشل د ګواښ په سترګه ګوري. او اوس هم وخت شوی د اونیز خبرونې هارون باچا هنری غړی. په دې خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا د نوخار د پیژندل شوی سندرغاړي فیاض خان خیشګي د هنری کارونو په اړه له هغه سره خبرې کړې دي، او د ده سندرې هم درته په خبرونه کې در خبرو. دا خبرونه د مشال راډیو همکار هارون باچا د زیارت پر ورځ په ژوندۍ بڼه در خبره کړې وه چې دا وخت یې تاسو په تکراری توګه باندې اوریدلی شئ. راځئ چې د هارون باچا هنری غړی په خبرونه کې د فیاض خیشکي خبرې او د ده سندرې واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی دا اوریدونکو، او هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. نن را سره خبرونه ته د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع سره اړلونکو پیژندل شوی سندرغاړی فیاض خان خیشکي راغلی دی. خیشکي صاحب په لږه موده کې پر دې بریالی شوی چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې ځان ته ځانګړی ځای پیدا کړي. دا چې د دې کامیابۍ راز یې څه دی، او دا مهال پر کوم هنري کارونو بوخت دی، پر دې یو له پښتو موسیقۍ سره پر تړلیو یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې ورسره کوو. د ټلیفون په لیکه را سره دی فیاض خان. ستړی مشي او د خبرونې لپاره چې مو وخت راکړ، نو ډېره زیاته مننه.
خوار مشي هارون بھائی دې څخه مننه، خبره مننه کوم د مشال ریډیو مننه کوم یو جهان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشاله یو چې را سره فیاض خان. او سندرې چې مونږ تاسو ورونو اکثر هم له روایتي سازونو سره باجو تبلور باپونو سره ویلی دی، نو حال دا چې نن سبا د سیکوینس میوزیک چرچا ده کنه، مشینی یا کمپیوټری موسیقي ورته هم ویلی شو، نو څه علت دی ولې مو دغه لاره خوښه کړه فیاض خان؟
بچا چې زما په خیال باندې موسیقي چې کما دا د اوریجنل سازونو ده، نو زما په ذهن باندې یو ډیر لوی اثر لري. او زه د کمپیوټر او د موسیقي ته باسي موسیقي ورته وایم، باسي موسیقي. ځکه چې زما په خیال چې څنګه چې د هر یو څیز د وخت سره تعلق دی، نو د راز هم د وخت سره یو ډېر ژور تعلق دی. او دغه سي هر یو ساس کې کله دا سور شي دا د وخت مطابق په دې کې دا وخت رنگ وي دا به یو ډیر ښه اثر په دماغ باندې او په زړه باندې راځي نو زه ما چې دنیا هر ځای ته ورسېږي خو دا ساده سازونو زمونږ د روایتي سازونو زمونږ د تبلې زمونږ د رباب زمونږ د باجی زمونږ د شپېلې دا چې کوم کمبینیشن دی نو دا غزل وایم چې په وینه کې به شامل وي دا به وي بلا چې وجه کېدی شي خو زه بالکل هغې ته ترجیح نه ورکوم هغې نه مدد اخلم کوم چې زمونږ ساؤنډ دي هغه هغې نه تېروم یو یو ځل لکه هغه په کې خپل کار وکړي او هغه نور هم سوک شي او جدید ښکاري او نور چې کوم دي نو زه په روایتي سازونو سره لایو انجن ته ډېره زیاته ترجیح ورکوم
فیاض خان کله مو بیا او څنګه وچی سندرو ویلو ته مو مخه کړه تاسو خو څومره پوره جماعته معلومات دي سیاست هم کاوه او خای اوس هم په دغه ډګر کې فعال وو سین نو څنګه مو سندرو ویلو ته زړه خکړ
بچو چې په دغه سیستم نه هر کړي او فطرت لري تاسو په خپل باندې د دې خبرې نه ډیر زیات خبر یې چې موسیقي فنون لطیفه چې هر یو سلف دی هغه چې په خصلت کې نه وینو سو کاغذ نشي کولی نو پدغه وجه باندې زه هر څوم یم دا سیاست کومه ته په نوی کې ورڅ کې پاتره د مشرانو نه کلی غم خادي او دا خلکو بوج غستل او دا کې دي هدف پوری او سیاست کې حساب سم دا مجبوری دا او باقي چې کوم دی نو زه وایم چې بل هر کار کې هغه میدان کې کار په کار دي کوم چې راځي په خصلت کې د بچپن نه الله بادشاه هغه ته ورکړي دي زه ما په خیال کې دا ټول نه بهترین خبره ده چې غری په اغه لار باندې کار وکړي نو زه وایم چې د خپلې پښتو سره د خپلې پښتو ژبې سره د هغې شاعرانو سره د هغې اتلانو د هغې باباګانو سره چا چې زمونږ لپاره دونه قیمتي خبرې په کتاب کې پرېښي دي پکار دي چې هغه د دې مصروف وخت کې اوس په تاس کې راشي او په داسې ساس کې ښایسته راشي چې خلک یې خوند هم اخلي مطلب هم پلاني نو دغه زما سوچ دی
او تاسو فیاض خان هم لکه د ماشوموالي نه د ورکوټوالي نه سکول کې او بیا کالج کې چې دغه شوې رازلمې شوې نو هم بم سندرې ویلې او د سکول کالج په پروګرامونو کې برخه غستا څنګه چې اکثره هنرمندان داسې وایي چې هغه چې کله په سکول یا کالج کې ونه هم به سندرې ویلې او بیا وروسته چې ته موکا څنګه ملاو شوې د نو مخ تر اغلي دی او د پښتو موسیقۍ ته باقاعده توګه په دغه ډګر کې قدمي خې د نو تاسو کرا تل د خپل الکتوب او زلمی توپ کیسې وکړي
بچا کې به زه چې کله وړوکی وم نو زه به تاسو ته ووایم چې په داسې کور کې ستاسو شان زم پیدا شي او مته هلته کې راړي غټ جرم ګڼلی کېدو چې یو سړی به سندرې ولي وي لکه پښتون به یو هغه به سندرې وي کنه زه چې پښتانه خاص او دغه ته خوشحالي دي خو د فازنده نه او دغه نه نفرت کې کم ورته جوړ دا معاشره نه دا یو غټ کنټراډکشن یو چې په کوم دی بیا په ځای نه بهر دی نو دغه سی په زم ما چې مو علي کې چې ګندې نو مشرانو به وهلم تکول ما چې ته سندرې ولي وای نو زمان یاد دی الله پاک وبخي هغه به زه دې مونږ کول چې دې ما شمو نو و چې کو په سر لاس کې و په لټونه به څنګه ول په کور کې کنه او بیا به خندل هغه سر به خوشحالي محسوسه ولا نو په دا کې وځه هغه وی چې دې په فطرت کې راځي دې تاسو ولې دې او ته کوي وه سزا غان ول ورته چې دا کار مو په نو هغه به زما سپورټ کولو نو دا هغه وخت نه ما به بیا شپې لږه ولا بچا چې بو په ریډیو باندې په ټي وي باندې درښ نه یو څه شو بو هغه ته راغلی ما مختلف ځایونو کې به مرګرو سره کې ناستم او دا شعر او شاعري سره مې ډېر زیات مینه و او دا که چې کوم دی نو دا شپې لږه به مې غږ ولا بیا ما چې تعالی ستار زده کولو بیا چې مرګري ټوړنه په کلی کې بو مونږ یو ځای ته کېناستو په څه چې څه کومونه ویني او alternator کې مونږ خپل موسیقي کوله نو دا هغه وخت چې هغه بیا چې زه کنه کالج سره مال ته کې مما مختلف پروګرامونو کې شپې لږه به غږ ولا او خود आवाज بار کې زما دا دغه نو چې زه به غنې سو आवाज کوم زه به څنګه کوم زه به چې کوم دی نو هغه خلک خوښ کی دا زما بالکل تمنه و
نو دا څنګه که تاسو کله معلومه شو چې تاسو غنې سندر ویلې شي او بیا چا وه څولې چې باقی دا سندر تراشه
زما سره یو مرګري د سپینې وړې چې پیدا خلیل نوم باندې یادېږي زما په خیال کې تاسو به هم پیژنې نو دا غي आवाज چې دومره یو جادو او بیا به ماره باپ غوښولو نو زما تر یو تیمو نو مونږ به خلیل سیر سره ناستو هغه چې د سندره وي مونږ هم سره شاته وي نو پاره هغه کې په مینس کې چې کوم دی ماته دا وټول کې د برخې ماته ټول مرګرو وي چې تم تر یو کا ساخ یو منفرد غوړي आवाज دي او دا کوم شاعري چې ته په دغه لیکي او روایت کې وي نو دا څه غزل کې وایا هغه تم نه دا تقریبا دا 1900 93 94 خبره دي چې هغه تم نه بیا ما باقي دا سنگینګ کار اوه لو د باندې ځان لږ ډیر
خپل وخت مناسب پوری کو او هغه سي میډیا سلیکشن کړی دی او بیا اوس دغه سي مزل راغلی.
خډیر خډیر مننه که تاسو اجازه یې نو خبرې خو به کوو خو تاسو یو شمیر سندرې مې هم راټولې کړې دي نو هغه به هم په دې خپرونه کې وخت په وخت اورو نو که خوښه مو وي یو غزل به وورو.
بالکل ډیره خوند وکړي ډیر خوښ وکړي.
دا دنیا دی ټولا د جانان د ستر گزار شي اسی هم بیکار دن سخو بدکار شي سر خو هغه سر دے چې د مینې س جنون لري حسی سر خو حسی دو گو د پاسا بار شی بر خودی دخپل نظر دا سی را گزار کو ان لک سڑے دغر د سرا را گزار شی زڑ او زمین پکیلا سڑ او زمین پکیلا غسی دے زکا خوبی پکیلا غسی دے غسی دے غسی دے سڑ او زمین پکیلا غسیدے پکیلا غسیدے زکا خوبی پکیلا غسیدے 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 سڑ او زمین پکیلا غسیدے
فیاض خان د موسیقۍ زده کړم بیا باقاعده لچا کړی یو د مهال څومره وخت ورکوي خپل ریاضت ته خپل مشق ته؟
هرون بھائی زه تقریبا یو ګنټه خامخا سر سره आवाज لګوم صرف چې هغه د دماغونه هغه پہچان چې کوم د سر دی چې هغه اون زیرا کوم تی ور دوار سره یو شانتی دا خاطر ارسل دې زما او د دین علاوه زه تر لار باندې روان یم ګرځم که هر څه کومه چې کوم کلام خزما په ذهن کې وي او زما دا یو عادت چې زه یوې ورځې په پاره کې اور دا چې یو راه یو څومري وګورم نو هغه چې وورم نو زه بیا ټول ورځ اورم نو چې هغه ټول ورځ اورم اورم او دا چې کلام مې ذهن کې خېسته غوندې پروت وي نو په هغه کې خېسته غوندې دونه او کارم جوړ شي په هغه ځمکه کې هغه کې نو تقریبا 24 ګنټې چې ګرځم نو په دې کې زه هم چې دا بار ګنټې خو خامخا سوچ کې زما موسیقي وي نو به مخکې څه کومه څنګه به زما څنګه کار به کومه
ښه ښه ډېر ښه اوریدونکو ته به هم نوبت ورکوو فیاض خان ورپسې ورته السلام علیکم
بلیا سلام علیکم بچا جی تا تا گران خیشکی صاحب تا استاد ټول ګل ګل اوریدونکو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. ظفر الله زلان يم د سبب بلوچستان ضلع پښین کلی سرخانځینا.
تاسو خپل پښتنو کوي مهرباني.
زه خو اول خیشکی صاحب پښتنو کوم چې ته شکل شکل شعرونه انتخابوي د حالات سره سم په خپل غا کې وای نو یا ته خپل انتخابوي او کاولستان ولانی انتخاب کې بیا ته وای او دویم پښتنه مداله چې با مرکو سفرونه کړی دلته دي پروګرامونه کړی دي کډنه دي کړی
ډیر مننه د ځلان سیب او تاسو د سندرو مینوالو تاسو کو ته د پښتنې جواب کوي. فیاض خان دی وای چې د شعر انتخاب تاسو څنګه کوي په خپل تاسو کوم شعر خوښ شین بس راوایخلی کنه چا سره ملګرو سره په سلام مشوره هم کوي.
جی بالکل زه د شعر انتخاب په خپل باندې کوم او دې سوچ په کې کوم حاضر کوم چې زما د بس الله د کتاب سره مرګري ما او د ایټیټونه کتاب زما کمزوري ده او زه چې کوم دینو په نن هم په دې مدیر مصروفه دور کې که زه ډېر ستړم یم خو چې زرا چې مو کتاب پر یو څو خبرې خامخا کوم.
ډېر ښه. د ملګري بل پښتنه دا و چې تاسو ګنې بهر هیوادونو ته تللي یل تم کنسرټونه د موسیقي پروګرامونه هم کړی دي.
فاندیشن د پاره یو ځل باسي امارات ته تللی ما او نور چیر تم نه تللی راسي.
ښه. نو زړه مو غواړي چې لاړ شي په کم هیوادونو کې چې پښتانه دي هلته
غواړي چې دا کوم مسافران دي په ټولو ټولو ملکونو کې په نورو ملکونو کې د دنیا په مختلفو ملکونو کې اوږې تګیږي د دې موسیقي د دې خپل کلچر د دې خپل ثقافت د دې خپل شاعرۍ. نو زه وایم چې په هغه ځای کې هغې ته مخامخ شم او هغې کومه دنیا ووینم دا خو بچا صاحب راته خواهش.
صحیح ده. او تاسو دا سندرې چې مونږ یو رو فیاض خان دا مو اکثر د چا په موسیقۍ کې تاسو جوړې کړې دي او یا هم جوړوي وایي او په دغه کار کې تاسو سره څوک داسې تاسو هنرمندان ملګري دي یا مشران دي لتاسو چې تاسو مرسته کوي دغه سندرو په جوړولو او ثبتولو کې؟
بادشاہ صاحب یو زما یو ملګری وو نن سبا دغه بچی زیاد وایلنس دی او انجینیر دی هغه ما سره هارمونیم پلی کول دي ترزونه هغه ما سره جوړ کړی دي او ډیر ښه انقایص پکې ور کړی دي. خو د دې ټولو ارینجمنٹ بیا هم شاکر زید نوشیر وی کړی دی او د دوو کیسټو د هغه مشر رو فاروق زید نوشیر وی کړی دی او څه پورې ما د دې دوو په موسیقي کې دا وګیم زره کټ کړی دی او زه د هغه ډیر مطمئن یم چې موږ د ناس مرګری د ډیر مودې یو بل د سور د انګ او د هغه आवाज د څه د غنا سکیل نه هر څه خبر یو راوی چې کوم چیز زماره پر جوړین او هغه ډیر زبردست دی.
خا او د دې تعلق خدغه د پوره نو خار سره د خدغه هنرمندانو یو کورنۍ ده چې دغه ته بلکې څو کورنۍ دي
چې په پوره نو خار رسیدونکي دي او د دې پلار چې ځل چې جانزيب نو شیر وي هغه د فلور سو فلمونو د موسیقي کړی ده او دا کور لا هم د منیر چاچا دي منیر سرحدي او کشور سلطان دا ټول یو خاندان یو کور دی او یو رشتہ دار دي.
خانو تاسو خو ظاهر ده د ټولو سره بلد دی دغه تاسو ته پروګرامونه جوړي او پروګرامونه د سره کوي هم موسیقي هم درته جوړي دغه کورنۍ په اړه کړه ته لګ فیاض خان لګ په تفصیل وایي چې دغه ته څومره کورنۍ هنرمندان دي چې په پورن او خار کې ژوند کوي او د ژوند هغه عمومي وضع څنګه ده کار روزګار خده خوشاله دي.
نو دا څه کنه مڅه دي چې دا خلک چې کومې دغه تکیه دي د خلکو داسې کردار دي او داسې ژوند لري او داسې استبا ژوند دي تیرې او دومره کلی خلک دي دا ای وی په هر کس محالاتو کې خپل ټیم او خپل دغه تیری او اوسه پور دا کار کوي لکه د پښتو ژبې د پښتو موسیقي په هر ډول په هر دګر په هر ځای کې خدمت کوي موضوع مداد ډیر د اوسلې والا خلک دي.
صحیح شو. فیاض خان تاسو یو بل غزل ته به هم راشو چې لدغه فکر کوم تاسو د نوی البم نه میراغسته دي نو لدې به خوند واخلو تاسو را سره اوسئ تاسو هم وري
دی اشنا دہیا سرخوار دی دہیا سرخوار دی پاننگو کی دی اشنا دہیا سرخوار دی دہیا سرخوار دی پام کوا ہر زے د نظر سڑی خوار خوار دی پام کوا ہر زے د نظر سڑی خوار خوار دی پاننگو کی دی اشنا دہیا سرخوار دی دہیا سرخوار دی س رسوی بے کم حد لا دغ خپل انا چی رسوی بے کم حد لا دغ خپل انا چری او زین شو د سیل می پختان خوار دی پختان خوار دی پام کوا هر زے د نظر سڑی خوار خوار دی پاننگو کی دی اشنا دہیا سر خوار دی دہیا سر خوار دی پکال خوار دی او پکال خوار دی پام کوا هر زے د نظر سڑی خوار خوار دی پاننگو کی دی اشنا دہیا سر خوار دی دہیا سر خوار دی
د فیاض خان خیش کی سندرم و غزل مواردو د پر غگ هم خیش کی سیب مو د نند خبرونه ملمه ده هارون بچا هنری گړی تاسو را ته په ټلیفون باندې ویل فیاض خان چې تاسو د غنی خان نوی شیرونه راغستی دی او غواړی چې کمپوز کړي او بیا جوړ کړي او اوریدونکو ته وړاندې کړي.
هغه دی پښتون غنی، انسان غنی او فقیر غنی. په دې دریو موضوعاتو باندې مې د غنی بابا احاطه پکې کړی نه په خپل نظر باندې چې کوم بابا ویلې دی کپا انسان مخلوق فقیر غنی بالکل تیار ترجمہ تیار کی مزید ناشتہ پکا تھا سولو دا غنی دری والی ماں دری دا غنی بابا دری دا حمزہ بابا دری دا خوشحال بابا اور دری دا رحمان بابا یو دا څنګه دا کیو کوم ردی نه څه کوم زما په نظر باندې نچور دی غته نه راغون کوم او هغه وای ما چې دا پاتې شي په تاریخ کې
دا خو غټه غټه پروژه دا غټ کار دی دا خو تاسو کافی انرژي او وخت په دې مصرفي غنو
تاسو زما نه بچا چې یو څو ملګری دی دوه ورځې چې هغه ما سره په دې کې تاون کوي مالی او په دې خیال باندې تاون کوي چې کدا ته کوم کار کین نو بس دا پښتو کار دی او زمونږ نور مونږ نه سره نه دی دا ته چې سره ستا سره
فیاض خان استاس مینوال بغواڑی تاثر خبرو کی السلام علیکم
انعام اللہ خبر کون کی مروت نجی
انعام اللہ صاحب سڑی مشی تاستوائی جوڑی پا خیر
اللہ مجھے دیر خسان لرا زد دیر گرانو و گران ملمان ایو اللہ دا پوستنا کون
مربانی
او دا ما خواہیش خدا کوم د مولا د پښتنو دا ستوري دي دا شاعران او ادیبان کدا یو ځای شي او دا سی یو سنټر اف اکسلنس یا یو انسټیټیوټ یا یونیورسيټي چې څه تاسو ورته وایو جوړ کی او هلته مولا د ستوري چې کوم کار کړای دا په یو ځی باندې کی او دې ته یو خپل رنگ ورکی او بیا یې باندې ریسرچ شروع شي چې د مولا مخته نسلونه چې دا د خپل مشران او د خپل ستورو نه خوش خبري او دو کار خو دې لکه باندې پایلاو سی او چې پتاو لګي د دنیا ته چې دلته ستوري دی او دا رڼا چې د دنیا چې پایلاو سی دې پر د په ذهن چې سپلین ستدا چې مرصوبه ستدا ډیره مننه
صحیح شو ډیره مننه خپل موضوع ته اشاره وکړه فیاض خان تاسو خو زمونږ د اوریدونکو خبرې واورید یا
ان بچا کې د دې خیال ډیر ملګری ما خو د ټولو نړۍ علمي ادا ده چې د پښتون قوم نه داګه جبه ورکه دا داګه جبه په نساء کې اوس وځاره د کاج میشوا ترتما پوری دا وګورم چې دا څه دې چې هغه زمونږ پرون زمونږ نه سره مونږ یې رول غواړي چې کوم ځای کې ما ته مکمل او شبه چې زما خبره ته او دي او هغه ځای کې ما خبره کړې ده چې ما ته خو مونږ سره نه نه دا ظلم دی
او دا غلطه کده هنرونو د زده کړې او مرکز هم جوړ شي په پیښور کې یو یو څنګه په نوخار کې هم جوړ شي دا به څنګه کاری دا غنی حکومت کول شي یا نور خلک دا سسته چې د کار ته جوړه کوي
دا ډېر لوی کار وشي که داسې وشو نو د پښتو ثقافت د پښتو موسیقي د پښتو ټول جذبات چې کوم په زوال باندې روان دي زوال پذیر دي دا به بیا یو ځل راجندي شي.
صحیح ده فیاض خان ستاسو اکثر په دې ټولنیزه میډیا ځینې کله کله ستاسو ویډیو مختراشي ستاسو کوم ملګرو اکثر خبره کړي نو هغه کې تاسو دغه د سین په غاړه دومره خبره مې چې تاسو ولته ځای جوړ کړی دی ستاسو دوستان ملګري هلته کې وخت په وخت بنډارونه کوي محفلونه کوي د موسیقۍ نو هغه د سین د غاړې محفلونه او بنډارونه دوام لري.
گرینری را او دریای کابل بل جون غاړه را ما ته ټول دریای کابل په ملیون ملیون جیب پاتې رخصار او دې دې جما جون دې زسه په کې راشم نبل ته کې کاظم هم تمه پراته وي هغه ته کې ګلو نه ذکر ما نبل ته کې ګندې نو ټول حیران مغدری راځي او خاصه کې څه پروګرامونه ته کې مونږ کوو دا حیران ټول راځي او دې خوشاله جون دې جما دې دا اڅه کې دوه ځلم کینو اڅه کې درې ځلم کینو ډېر خولي خولي خلک او دا خلک چې هغه عام خلک مخ کې نشي کېناستي جاجز کمیونٹی وکنا کمیونٹی یو افغان مرګری چې کوم واریو پښتانه دی او مینه لري خپل ارته سره هغه راځي دلته کې او دا هیڅ کله مو دی بس زه خپل کار کې اوسګار یم نو تقریبا دوه بجې چې نور کارونه اوسګار یم دوه بجې زه به پکې راځم بیا دې نه ما خان زما
ډیر خډیر خوند کومننه به فیاض خان بیا مستاسو نه مننه چې وخت عمر ترا ک او د خپل هنر په اړه خبر سره وکړي د خپل راتلونکو چې تاسو کوم شیان باندې کار کوي دغه په اړه هم معلومات راکړل نو تاسو ته خوشاله ژوند غواړم او په دغه هنري کارونو کې بریا درته غواړم ډیر زیاته مننه اباد ډیر مننه
باکه تاسو
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو د هارون بچا هنري غړی خبرونه د پای په شیبو کې بیا هم د فیاض خان خیش کی د سین د غاړې کوم بندارونه دی مونږ ذکر وکړو هم دغه بندار یو سندره او ماته اجازه ترا کړئ د خپل پام
کلی پکلی کور پکورو ګرځې دم توائی زڑگے سفر کا پائن تا بچتا زمان شوری نیا کلی پکلی پور پکور گھر سے دما تا بچتا لکو مانو زمان شوری نیا صبر بولو او چی صبری گی صبر بولو او چی صبری گی کوئی سچ تا بدرو جنا مینا مینا تا چرتا لکو زمان سی دی گیا گلی پکلی کو پکور گر سی دا تا چرتا
نړۍ رنگونه نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
ارونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.